سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپټمبر په 1 په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 1 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د لومړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر له تفصيلي راپورونو نیولې د دیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام له لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوې دي چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه یې ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زبیو ماشام بل ماشام وره کردم په کورو کې زیری کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپه کې وړي بم ورو دی چاسه شپه کې.
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللی دي. د اوکراین د کړکېچ نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانی. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویلي دي چې د دغې ادارې د سپتمبر په 1 یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي ورټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم امراست تر لاسه کړي ده.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زیرې کوم وروره ټوک ټوک یم ستړی لاړ شم شپې چې وریبم ور د یو چاسه شپې چې په خوا سرهم وروره یاد کې ورپخوم چې زه څه چم وکړم څه وکړم وروره نه په مایبینې کې ثبت لرم نه وروره تنخا لرم په سترګو ړوند یم نه د خواري سړی لرم راځي چې وروره ښځنه مې وروره نابینا دي وروره مور مې په سترګو نابینا ده پلار مې سمژر دي پر لکاره دي زه وروره په خواس په پاکر ګزاره کوم زما سره دې وروره همکاري وکړي.
محمد انبیا وایي دې حالت دومره په تنګ کړی چې کله کله ځان او کورنۍ ته له خدایه مرګ غواړي. خو دا یوازې محمد انبیا نه دی، بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري. او ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي. تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا 6 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي، او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي. د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور شوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي، ځکه اټکل کېږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې 6 میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي. له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي، ځکه سخت سمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده، خو په شپږو هیوادونو افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکي د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې 40,000 کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له 40 میلیونه ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي، او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سرانې ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي، او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده، یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسئولیت نه لري، برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده، او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسئولیت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولای سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دغه یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% درصد خلق په زراعت کې مشغول او 80 درصد خلق د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپله تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو له یو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې مانا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ مو سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دام را ته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالي مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسی کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپېژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځلی بیا کومکي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه پلان اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم او کولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 8 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی، نو دې لپاره سره کوم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. رښتیا صاحب همدغه پښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راټوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قلا افغانان پرتلونکي کې دغه فقر نه خلاص شي.
خب زم پم دې ټینګار کوم چې دا د لنډمهال کې دا د حکومت مسؤلیت ده چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای سي چې هم اشتغال ځایي وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هېوادو راوردو لکه اوړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولای سو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رښتیا او چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مکثر خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اروپایي ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده، دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. سفیولا ستنیکزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 1 په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل، موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر وکړ، چېرته چې روسي ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی د فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل، د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیه په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضح ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه، روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس بعد د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوی. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډله بریا خپله کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لس ټیمونو منځ کې غوره سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال سیالۍ البته د فیډریشن فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدغه مټال فرانس شتیوي ټیمونه کشته کې ډیوا پشکی واما وایګل کوانتو وایګل کانتیوا ټیمونه به لوبې کوي او دا لوبې تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبې کې به ګلوپي پشکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو به د یاندې خنې ولې ټیمونه او اوس په مسابقه ډېر ښه روان دي. نن مسابقه کې به مټال وکولو شي شپږ پر دوه واما ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګي مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وایي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. موږ د پپړوک للارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زموږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوز لوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یو خپل مینوال لري. د خپل لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډیری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یوه ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیات دی. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کېږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
سلام سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ په څه وخت او تاسو غټان یاست تاسو پای چې په کور کې شئ تاسو ته چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډېر چې نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته چې زنه کورس پیل شو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان راته راشي موږ ته ټول په څه وخت سوال په شپږم سم څلرم سم په دوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوش د څه وخت
ګلالې او فوزیا د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی دواړي پنځلس کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وایستل سوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سوو دغه ډول نجونو شمېر شاوخوا سل تنه یادوي.
زموږ کشران په هغه سنفو کې پرېښې دي خو موږ غټان نجونې وته ځاک داک نه لري چې راشي. نو موږ دا غوښتنې اسلامي ماړه سره زموږ مکتبونه بېرته راتللی کې چې موږ خپل آینده جوړه کړو چې په واړه پاینده کې ډاکټر او خپل هېواد ته خدمت وکړو. موږ ته دا اجازه دی نه راکړي باید موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب ووایو خپل زده کړې وکړو. نو دا غوښتنه موږ ته زموږ مکتبونه راتللی کې
بلخوا د کندهار اوسیدونکی احمد شاه سفر وایي د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهره کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل نجونو لپاره تعلیم نه خوښاوه ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه وه اختیاري وه. په ښارونو کې ډېرو خلکو خپلې لوڼې مکتبو ته اچولې د هغو لوڼې بیا ډاکټرانې سولې او دا زموږ د ښځو لپاره ښه خدمت کاوه. معلمانې سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو نجونی د ښټه ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د غنجونی هم بیر تخپل زده کړی پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونی دي معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معتله ده. ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری سزین شول کی ہم یو عمدہ مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه په کې ده لسی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شول کی هم سمیا یاری او شفقار کوشش او د رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا سی. او البته کمش کی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
آزادی رادیو دولسو منځنی چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په وطنو کې خل خلکو څخه خوشحالي دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي اتړونه واچوي او خپل د پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډېر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندرې وایي. نورحالی په دې راپور کې واوري.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول سوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي.
زبردست
دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ او په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوښیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی وو، چا به کوزده کړی وو، د چا به واده وو، نو دغه د کلي ځوانان دغه منکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت او ساتېری به وو. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانانو مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته azadi.com ته واوري وګورئ او ولولې. هم درنګ تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ټوئیټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس مرزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
محمد ملي د شمند ولایت کې د یو سوالي سره خبر سره کوم وروره وښتنه مزافه د طالبانو سره وروره چې موږ ته دغه سپینداور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپازه د وروره بوم په 200 متره دی د سی یو ولاره نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچې نشته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشر کړي.
سلام علیکم، زه د یلمن ولایت مرکز مشکلګاته خبر کوم. دغه کوم خبري چې روان دی وروره، هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي، نه نانه ورسره ستا، نه پولیس یې ورسره ستا، لوی لوی ژرې نیولې ده چې څو کاندي تر لاړې نورې وسه سره غورځي، د دوی پر ځای ماته د شرم احساس کوېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې، ولاکې دغه کارونه کول کمنډویان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو یې ساتل، مګر دوی په ونه خو لوی لوی ژرې ده جزو کاندي تر لاړې د خیره. چار سړی وایي دا بالکل درواغ وایي، طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
په دوی منیمه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغې مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغې سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمرنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته یې راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پر پرونی ضد مظاهره وروسته ل 1400 ډیر کسان تعقیب شوې دي. د روسیې پات د شخرونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوې دي.
مخکخه خزی
درندوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې یو کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وښودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خپاره کړل. نجونو او کورنیو یې غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لوست اجازه ورکړل شي، خو د طالبان حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دي لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک. بل میلمنه مو لیکواله، مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
د خبرونې ټول اوریدونکو ته هم دا چې د خبرونې بل میلمنې ته هم ښه راغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه د مشر سلامونه او نیکې لږ وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته
ډیره زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی وردک درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورنکړه؟
په ټوله کې باید ووایو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره افغان ښځو لپاره کړی وای متاسفانه په هغه سطحه چې باید د نړیواله حمایت لرله نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختصي تکې ته په دوی باندې تحریمونه لږ څه ډېر وای. ستونزې د خلکو د ادرسه نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقمندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس غږ دومره تاثیرګذار نه و. اوس داسې شوی ده چې زموږ تاسو رسنۍ د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو ادعای کوو فعلا موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
اور د خلکو د ادرس زمونږ د معرف وزیر پاسې د خلکو د ادرس غږیږي. دی وایي چې خلک خپله نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ، چې برعکس زمونږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاڅېدل، غږ یې اوچت کړ چې زموږ خویندې تعلیم ته پرېږدئ، زموږ لورانې تعلیم ته پرېږدئ. خو بیا هم ستونزه، اصلي ستونزه څه دی چې افغان ښځې، افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودلی شو. هر څوک خپل پر منفاد باندې غږېږي. دا یوازې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واټساپ شمیره اعلان کړو چې دوی کولی سي د واټساپ په دې شمیره موږ ته زنګ راوهي همدا اوس او له خپرونې سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 1. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوي چې موږ ته زنګ راوهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. البته ځانګړي غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ له همدې لارې ټولې نړۍ ته ورسوئ. اغلی هوتک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپله ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته؟ تاسو څه فکر کوئ، ولې دا کار وکړه؟
مقاصد د البته نن سبا کې د افغان میرمنو، د افغان نجونو، د افغانستان د مناسبه کې هغه تصویر راتلونکي چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کچېر علت راته چې مثلا علتونه یې په کومې علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه یې که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه وي، ځکه چې خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل پاساس باندې ښوونځي تړلي دي. کله په خپله دوی ونه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم دلیل پاساس باندې ښوونځي تړلي، ولې نه غواړي خلاص شي، ټول یې وخوله نه دي، ټول یو نظر نه دي، ټول هم فکر نه دي. نو موږ نه شو کولی چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت پاساس باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیل کړي، مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کښې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زبیلا مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولی نو مونږ به هېڅکله د ښوونځي دروازې نه وایي تړلې. ولې بېرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دوی ګڼ شمېر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپله د افغانستان خلک غړي نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کښې دې نجونې زده کړې وکړي. خو د حیرانتا خبره دا ده، هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کښې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی په هماغه وضعیت کښې په هماغه بدو شرایطو کښې چې یو خوا جنګ و، بل خوا اقتصادي فقر و، یا یې هم خپلې لوڼې، خپلې لورانې، خپلې خویندې ښوونځیو ته لېږلې دي زده کړو لپاره. ولې نن سبا کښې چې خپله د عمارت په وینا باندې په افغانستان کښې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک شاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلي دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راضي کېږي؟ او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کښې، د دوی په سلطنت کښې، د دوی په امنیت کښې، ولې باید یوه مېرمنه دومره ناخوندي واوسي چې حتی هغه ولې شي کولی هغه تحصیل چې د هغې حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی ده، حتی په هغې باندې فرض شوی دی چې باید هغه تعلیم وکوي، د هغه مخه ولې نیول کېږي؟ مثلا کله راځي په رسنیو کښې وایي چې په او تر ننه پورې یوه فاشا، یوه قضیه د فاشا څوک دې نه دي توانېدلي چې په ښوونځیو کښې ثابته کړي. راس هغه دې په ګوته کښې علني دي کښې وایي چې مونږ په ښوونځیو کښې دغه فاشا ولیدلې. ولې د دوی د ځینو غړو له لورې نه دغه تور هم په ښوونځیو باندې پورې شي؟ زه مطمئنه یم چې فرشته جانې، تا، ما او په میلیونونو هغه نجونې چې په افغانستان کښې ښوونځي ولوستلې، له ښوونځیو څخه فارغې شولې، اوس مهال هم په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته ځي، د فاشا کومه قضیه نه تر ننه پورې تر شوي او نه به تر نن وروسته څوک ثبت کړي. ځکه په ښوونځي کښې ټولې نجونې دي، د نجونو ښوونځي جلا دي، د هلکانو جلا دي، ښوونکي یې، روزونکي یې ټولې مېرمنې دي. نو په داسې یو فضا کښې، په داسې یو وضعیت کښې چې هغه
کاملا اسلامی ده هغه کاملا مطمئنه ده خوندې ده څنګه کې دی چې د مېرمنو ترمنځ د فاشا کومه قضیه رامنځته شي یا دا ده چې مثلا سوء استفاده یا دا ده چې کله بهاني کېږي چې مخکېني کوم مضامین چې تدریس کېدل یا تعلیمي نظام کې وو هغه د اسلام د عقایدو مخالف وو یعنې اسلامي عقایدو ته پکې سپکاوی کېدل ولې تر ننه پورې دوی داسې یو مضمون نه ده پیدا کړی په کونځي کې چې هغه د ګواهی په دی وکړي چې هغه کې د اسلام څخه خدای نه خاصه سپکاوی شوی یا د اسلام د ضد څه پکې هغه تدریس کېږي جنو ته
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا د اغلی وردک نظر واخلو موږ د فیسبوک په پاڼه باندې هم دا موضوع له هیوادوالو سره شریکه کړې ده دغو نظرونه موږ غوښتي دي البته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې یو تن د افغان په نوم لیکلی چې کچیرې انجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي البته هدف یې هم دا ده بیا به ټول کماقل احمق رانه جوړ شي پنجاب به فتوا راکوي موږ به یې منو منګل حکیمی لیکلی دي چې په موږ کې له هیواد څخه د لوستو ځوانانو وتل به روان بشري او اقتصادي ناورین لا زیات کړي او یو ځل بیا به مو ښځینه مریضانې ګاونډیو هیوادونو ته په تلو مجبوري شي د اوریدونکو کومنټونه به د خپرونې په لاړ کې راخلو بیرته اوس راګرځو میرمن وردک ته میرمن وردک په دې خو خبرې وکړې چې ولې طالبانو یو کال پوره سو انجونو ښوونځي پرانیستل البته تاسو دواړو درنو میلمنو خپل نظرونه څرګند کړل اوس درته وایي چې دا کار څومره زیان اړولی سي که څه هم د دې زیان په بار بار ویل سوای مګر دا چې موضوع ډېر اساسه ده اړینه بولو چې بیا هم د دې زیان روښانه سي راته وایي څومره زیان من تمامېدلی سي
متاسفانه د تعلیمي دروازې بسته کېدل د نجونو پر مخ تاسو فکر وکړئ یوه ټولنه مختار کې تنها نارینه پورې تړاو لري آیا تنها په یوه ټولنه کې ښځې په دوو برخه کې ښوونې او روزنه په طبابت کې برخه لري هغه هم خدای مسیح د ځانه خدای جوړ کړي ګوري هر برخه د ځانه اصول لري زیانونه ته یې باید موږ تاسو ډېر متوجه اوسو دلته ډېر باریک دینونه دي زموږ په طبابت برخه کې اصول دا دی دا یوازې د دې په منظور د محمد یادونه وکړه ځکه چې دوی ښځینه وو ته په طبابت برخه کې د فعالیت اجازه یې ورکړې ده هغه هم مشهود ښځینو مسایلو باندې ګورې زموږ استاد په فعلا دولتي روغتونونو کې د امر بالمعروف یو استاد ولاړ وي په هره منزل کې ښځینه او چپانه چې خلاص دي په طبابت د اصولو دی باید په اوږده چپانه ستاسو په ځان وي نو هغه د هغو غرور د هغو حیثیت چې هغه دولس کاله مکتب لوستی اووه کاله یې طبي لوستې کړي دي هغه هم دراشي او د سوا سره هغې ته لرګي واخلي او په هغې باندې چې ګویا ستا دا چپانه اوږده نه ده لنډه ده هغه خپل د مسلک تر قوانینو لاندې جامې اغوستې انتخاب کړي دي دا په دې وایمه چې منفي اغېزې د دوغو ځاینه شروع کېږي خامخا یوه ټولنه دا ډېر یو مستحکم بغاوت ته ضرورت لري ځکه چې موږ تاسو ته کولی ده کومه مثبته نتیجه مو لاسته رانه وو
په دې باندې خبرې کوو البته له دې وروسته زموږ پوښتنه هم دا ده ډېره زیاته مننه اوس به بیرته راوګرځو اغلی اوتاک تاسو امدا خبره چې اغلی وردک کوله په دوام بیرته وایي چې لکه څنګه چې اغلی وردک هم یادونه وکړه په دې وروستیو کې یو شمیر کورنۍ د دې لپاره کډوالۍ ته مجبوریږي چې نه غواړي د دوی لونه به زده کړې پاتې شي دا چې دوی ځي په دې رقم وطن پریږدي دا بیرته افغانستان ته او د خپل کورنۍ او ته څومره ډېرې ستونزې جوړوي
یو کورنۍ یو مرغه په سټیټ کې مثال ورکو مرغه هغه وخت ولې چې البته کوم چې له دوړ وزیرونه جوړ وو چې روغ وو چې په اړه وو چې کوکل چې به مرغه هغه یو وزیر سټیټ دی چې کېږي له فعالیت لري او طبيعي چې مرغه هم پرواز خلاله وته څخه لویږي دربرې په افغانستان کې څنګه سلنه وګړي دي په ټولنې مېرمنې د کچېرې دغه 50% انرژي مونږه د لاسه ورکوو د لافعالیت غونڅېږي فکر وکړو چې څومره د افغانستان عایدات کمیږي او څومره دغه د پرمختګ زمینه ډب کېږي له منځې ځي یو نوم وایي یو نارینه کولی شي یوازې یو نسل لوسته یا باسواده راورېږي ولې یوه مېرمنه کولی شي چې خپل راتلونکي نسلونه باسواده باعلمه رالوی کړي
تفاوت دلته څومره ده؟ یعنی دلته هغه د یونیورسيټي مور هغه د تعلیم آثار او هغه دغه د تعلیم مثبت اړخ اولادونو باندې د فراتنه کې باندې او دغه تصویر اطلن کې باندې بیانوي چې یعنی وګور چې لري بس هغه خپل ګور اطلن چې نسلونه باسواده راروځلی شي اوس که چېرې دغه مور له افغانستان څخه ووځي ولوست مور یې بلې ټولنې ته ول نوي نسلونه لوستي رالویوي لوستي نسلونه هغوی ته وړاندې کوي ولې په افغانستان کې پاتې کېږي و نالوستي مور یوه وابسته مور داسې یوه مور چې یوازې د کوټې په څلورو کونجونو کښې الویې شوې ده هغه نه ده ملامته هغه په همدغه ډول سره خپله بله زوی هم راروځي او زوی هم په همدغه ډول سره راروځي چې دلته د تعویز مسله هم رامنځته کېږي ځکه چېرته چې انسان خپل حق نه پېژني د بل حق نه پېژني مور په دې نه پوهېږي چې د دې حق څه ده د دې حق د دې په خاوند باندې څه ده د دې حق د دې په اولادونو باندې څه ده پاکې باندې څه ده او بالاخره په ټولنې کښې هغه څه مسولیتونه لري چې حقوق لري بالاخره همدغه ډول هغه یې لورکۍ هم رالویږي او بالاخره لورکۍ په همدغه ډول سره یو بل نسل روځي فکر وکوئ چې دا یوه ناروغه ټولنه شوله دا یوه پسمانده ټولنه شوه داسې یوه ټولنه چې نه له خپله حق څخه خبره ده او نه د بل له حق څخه خبره ده د بهرني هېواد مدیانو په فتوا باندې به ترخېږي په خپل هېواد کښې به جګړه هم کوي خپل خلک به هم وژني د اسلام له نوم څخه به استفاده هم کېږي هغه څه چې په اسلام کښې نه دي راغلي تر دې خبرې چې هغه په هغوی باندې عملي کېږي ځکه دوی ته دغه انګېزه نه ده ورکړل شوې دغه پوهه نه ده ورکړل شوې چې بالاخره اسلام کوم ده او بالاخره هغه دین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی دغه باید په کوم ډول عملي هغه نه شي عملي کولی په خپل ځان باندې
مننه بېرته تاسو ته را ګرځو وړاندې تر دې چې بیا اغلې وردک ته ور وګرځو او پوښتنه ورسره مطرح کړو بیا به د فیسبوک پاڼې ته ور وګرځو او د اوریدونکو نظرونه به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو مصطفی زاهد لیکي دا چې ښځینه هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي د ښځو محرومیت له ښوونځیو څخه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې زیاتې ستونزې رامنځته شي او سمی سیند بیا لیکي یوه مور به ټولنې ته بې سواده اولاد وړاندې کړي او دښمن به خوشحاله شي دا د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې د افغانانو نظرونه دي چې له خپلې خپرونې سره یې شریکوي بیا هم د خپرونې د واټساپ شمېره له درنو اوریدونکو سره شریکوو له ښځو سره د واټساپ په دې شمېره باندې له خپرونې سره واصل شي د واټساپ شمېره د 0000220211 تاسو هم دا اوس کولی سئ چې د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په هکله خپل نظر وړاندې کړئ په هر ځای کې چې یاستئ میرمنو دا خپرونه د تاسو خپله خپرونه ده له دې خپرونې سره یو ځای شئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوئ بېرته را ګرځو اغلې وردک ته تاسو نه هم همدا پوښتنه مطرح کوو چې د افغانانو کډه کول یا کډه کېدل افغانستان څخه هغه هم د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره دا دوی ته څومره یو لوی سرخوږی ده
زه فکر نه کړم چې دغه بې اسانه کاري کله چې څوک خپل ژوند خپل هېواد خپل فرهنګ پرېږدي او په ډېر ناامیدۍ سره چې هغه هم خپل اولاد باندې پانګه اچونه کړې وه تقریبا 40 کاله په هغې په تعلیم باندې په درس باندې په روزنو باندې زحمت ایستلی وو خامخا دغه بې آسان کار نه وي چې ته به مهاجرت به انتخابوي زه یو بل ملک ته به د صفر نقطې نه به شروع کوي هر څوک خپل په وطن باندې مین دی غواړي خپل په وطن کښې خدمت وکړي اولاد یې دلته د خلکو په چوپړ کښې وي نو زه فکر نه کړم چې دغه به کوم عادي ستونزه وي یا به د دې ستونزې د هر لاره د افغانستان په خاوره کښې وي په دې کښې پیلی نظام حاکم خلکو ته مبتاز شایدان د دې وو چې د دې نظام خلک هم آواز اوچت کړ چې نجونې ښوونځی د دروازې د دې پر مخ خلاصې شي خو متاسفانه متاسفانه د دې ستونزې کلی د افغانستان په خاوره کښې نه شته دی
بله ډېره زیاته مننه تخنیکي همکار غږ وکړل چې د واټساپ له لارې یو اورېدونکی لرو مهرباني د تاسو غږ اورو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او همکارانو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم هیله مې دا ده چې جوړ روغ خوښه خوشحاله بیاست
ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه زما دغه غوښتنه ده
چې د طالبانو سره موږ باید دغه غوښتنه وکړو چې که زموږ خوندې که نورې جنکین جوړې نو هغو ته باید یو زنیمه ورته برابره کړي چې د مکتبو برابر کړي. باید طالبان ډېر فکر ورته وکړي چې هغو ته مکتبونه ورفعاله کړي او مکتبونه ور سم کړي او باید هغو آیندې ته باید فکر ووي. ډېره زیاته غوښتنه ده چې دغه غوښتنه مو راپر ځای کړي او زموږ هلمند ته دغه جنکی یا دغه ډاکټران یا دغه مکتبو ته لکه چې ډاکټران ځینې جوړې چې او بیا زموږ ستونزه را حل کړي.
ډېره مننه ورور. بښنې سره تاسو خپل نوم راته ونه ویل. نوم مو څه دی؟
زما نوم نعمت الله جان کلمیار یم. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ خبره در سره کوم.
نعمت الله جان، تاسو د عام وګړي پایس راته وایي. څه موده وړاندې د افغانستان د معارف وزیر ویل چې عام خلک نه غواړي چې د نجونو پر مخ دوی مکتبونه پرانیزي. تاسو عام ولس څخه یو تن یاست. تاسو خپل خبر کوئ چې تاسو غواړئ د معارف د وزیر د دې خبرو په هکله څه وایي؟
نو هغه بس دغه تا شوم چې خورجانې هغه په سولو کې 10% خلک وایي چې وایي موږ ډاکټران نه غواړو. تا خو داسې کار دی ګوره چې ډاکټر په هغه رقم کې داسې چې دا خط وایي یا مکتب وایي یا درس وایي په هغه رقم ډاکټر کې داسې.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، بل اوریدونکی هم د واتساپ لارس خلرو مهرباني لومړی خپل نوم راته وایه.
سلام محمد، سلامونه مې کېږي زه واره خوند ته وایه. په لچرخینه خبرې کوم، خورکې رښتانه يم. ګوره دغه ته مونږه بي سي واده لوي سي وي اسوال ز خپل عمر نه دی او یا کل وده کو بي سي واده منه مالو په بي دي ده او نن مکتب یې لږ خپل مانځه کې ملاقات ما سم دی. هغه مور پلاس چې را خوځلی هغه ګډو وډې را خوځلی دي او نور ولاکم په هغه طریقه دې مانځم پیږو.
د تاسو په کورنۍ کې کوم انجونې چې دي آیا مکتب ته پرېږدي کنه؟
ولې نه خو دې ته کنه کوم چرګان خرڅو هغه خرڅو یو قلم مو تاخلو کتابچه مو تاخلو لیک به په ځل خدای دې هغه موږ له کورنۍ نه شپږواته نه په رواني دي چې موږ د کانن دی له کانن دی مکتب ته ځو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامت اوسئ. تخنیکی همکار سره وختونه کوم چې یو لاند د دمه وخلو له دمه وروسته بیرته خپل ملمنو تر ګرځو.
نور بس دی لشو د سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
بیا هم ستړي مشي بیر سره ګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی وتاک که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ویل چې لدی وړاندې هم انجونې په خپل حجاب کې ښوونځیو ته تللې، خو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې عبدالرؤف خاکسار لیکلی چې د انجونو د مکتبونو مخالفت حکومت نه کوي نه یې موږ عام ولس کوو. موږ غواړو چې خویندې او لوڼه مو تعلیم وکړي خو په اسلامي حجاب او په اسلامي نصاب کې. او تاک تاسو عبدالرؤف خاکسار ته څه وایې؟
عبدالرؤف خاکسار به خامخا ښوونځي لوستې وي، خامخا به ښوونځي ته تللی یې. که چیرې نه ده تللی نو خامخا یې د کورنۍ څخه هېڅ مخ نه لري چې کوم ماشوم دي ښوونځي ته نه تللی، ډېرې کتابونه نه وي کتلي. ما 12 کاله ښوونځی لوستی ده. ولې 12 کاله ما په ښوونځي کې د اسلام خلاف د اسلامي عقایدې خلاف څه نه دي لوستي. او اوس ما هم زما خویندې ښوونځي د متاسفانه یې په کور باندې ناسته ده او دغه سخت ضروري کار او راځه خو دې ته نه تسلای و. ولې ما دې په تعلیم نصاب کې هیڅ کوم داسې ټکی حتی نه پیدا کړی پاتې خبره دی و مضمون ده دغه د اسلامي عقایدو خلاف وسیږي. بل دا ده چې دې ورته دا وایم چې دې یو جنې او دې متعلمې په تور چپنه او په سپین پړونی کې به اجازه ته وي. زه لږ نه غواړم دا خبره نه کوم چې تاسو په تور جامو کې تاسو د تورې چپنې او د سپین پړونی کوم چې د معصومې جنې سره به خپل روښانه راتلونکي لپاره قدمونه اخلي. ګړندی ګړندی ښوونځي ته روان وي. زه هیلې امیدونه په خپل زړه کې په خپل ذهن کې ساتم د خپل راتلونکي لپاره. تاسو په هغه کې د شر خلاف پیدا کولی شئ. تاسو په هغه کې بې جابي څه لیدلې ده؟ تر ننه پورې داسې کوم متعلمه د افغانستان کوم ولایت کې هغه تر ټولو ډېر ازادي و په کابل ولایت کې؟ په کابل ولایت کې ما نه دی لیدلې چې کوم متعلمه یا کوم جنې د اسلام د شرعي یا مثلا د اسلامي عقایدو خلاف په وضعیت کې په لباس کې عمل په مضمون سره ښوونځي ته تللي وي هلته زده کړې کړي وي. یعنې دا هغه څه دي چې یو شي ته باید پام وکړو. فرشتې خورکۍ چې نن سبا کې زموږ دښمن ډېر زیات هوښیار ده.
ډیر زیات سیستماتیک روان ده او وړي په یو ډول سره په یو نحو سره د افغانستان تعلیمي نظام بدنام کی او د افغانستان نجونې له تعلیم څخه خراب وګرځوي. افغانستان د یو پرمختللي هیواد په حیث باندې نه سي زغملی.
بله ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اړیکه لرو د واتس اپ له لارې زموږ یو خور ده صفا دانش زنګ وهله د دې خبرې په وو چې اړیکه پرې نسی موږ او تاسو به بیا خپل بس سره وګرځو.
بله مهرباني.
ډیره زیاته مننه په دې لاته خپل همکاري به دوامداره اوسه. تایی مهربانی خپل نظر وړاندې کړئ.
مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان ډیره بهانه جوړه کړې ده او ډیره خلکو ته دروغ ویلې ده. خو ښکلی وزارت نور الله ملک ویلې و چې خلکو نغواري. زه وایم چې پخوانی حکومت انجونو ته ویلې و چې هر څه کېږي نه کېږي، تاسو باید ښوونځی ته لاړ شي. داسې ویلې نه و. دا د کورنۍ ملاتړ و چې انجونو وکولی شي نن ښوونځی ته لاړ شو.
یعنی تاسو وایئ چې خلک غواړي دا د طالبانو دروغ دي، همداسې غواړي وایي؟
و زه دا وایم چې پخوانی حکومت خو خلکو غواړي. وسته وایم چې طالبانو دروغ وایي، خلکو غواړي او طالبانو ځواک نه لري چې د انجونو ښوونځي پرانستل وکړي.
تاسو د څوم ټولګي زده کوونکی یاست صفه؟
مننه زه په لسم ټولګي کې زده کوونکی یم.
سکه څومره سخت درته تمام اسوات سي ودي نسوي کولای مکتب ته لاړ سي؟
هیڅ په بیانولو کې شم کولای چې خلکو ته وایم چې دا څنګه کار وکړي.
فکر کوم چې د صفا پاړیکه کې سنځر مان څه خو مونږ د دې نظر واورید او تاسو درنو اوریدونکو هم واورید. د صفا لغاګ نه ښکاریدل چې دا ډیر زیاده په دې باندې خفا و چې سکل دا په دې نه وتوانېدل چې دا خوانځي ته لاړ شي. البته درنو ملمنو تاسو هم د صفا غاګ واورید. بیرته راګرځو اغلی ورداک ته په دې اکل راتوي چې دا چې سکل انجونې په دې ونه توانېدې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له رواني اړخه دوی څومره وځ پلسوی
ګوري موږ تاسو د خپرونه پلار کې د خلکو نظریات واورې د دې ډېره متاسفه یم نه کویږم چې آیا واقعا انټرنټ افغان دی. ګوري په دې کې هیڅ څه د فلمونه وی چې د خلکو غوښتنه ده. موږ په دې مساله ټولنه کې د موږ راډي کې ونی وړي وي چې موږ د خوانده دروازې څنګه خپل د خپل د خوانده پرمخ مده چې څنګه رواني ستونزې زموږ نوی نسل زموږ د ښوونې او روزنې برخه د څنګه رواني ستونزې سره مخ دی، څومره فشارونه په دې جهات نرسي، آیا دغه د درک کولو قابل دی یا نه دی؟ اسلامي نظام چارواکو غوږونه شته دي په زړونو کې یو څه احساس د ملک لپاره شته دي که نه شته دي. په دې هیله چې د خلکو غږ واورېدل شي، د طالبانو ذهنیت بدل شي، د نړیوالو تحریمونو په دې لاډیر شي، لږ تر فشار لاندې ونیول شي چې دغه مزله حل شي.
بله تاسو خبرې مو واورېدلې. یو ځل بیا به د واتس اپ شمیره اوریدونکو ته اعلان کړو. درنو میرمنو موږ ته زنګ وهئ، د واتس اپ له طریقه پیغام پرېږدئ، مستقیم خبرې وکړئ. هره دوشنبه د افغانستان په وخت 2 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه د مخکښ ښځو خپرونه وړاندې کیږي. دا خپرونه د تاسو خپله خپرونه ده. هر نظر چې لرئ بدون له سانسوره په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د واتس اپ شمیره به درته وایم: 00 420 21 40 41. اغلی اوتاک تاسو درته وایئ چې نظر مو څه ده؟ بلاخره دیوی داسې چا په توګه چې تاسو د زده کړې په ارزښت پوهیږئ، اوس د افغانستان وضعیت هم ګورئ، او تاسو په خپل خبرو کې دام وویل چې یو شمیر طالب مشران غواړي چې مکتبونه پرانیستل سي، خو بیا یو شمیر نور نه غواړي، نو همدا علت تر اوسه مکتبونه تړلي پاتې دي. تاسو څه وایئ د حل لاره څه کېدلی سي چې ټول طالبان په یوه خوله ووایي چې بس مکتبونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي؟
ټول په وخت نه دی چې د انجونو د څکرو مخالف دي او څوک هم سره نظر دي چې د انجونو لارې څه خوندي ته. زه یوازې یو دلیل وړاندې کوم چې دا خپل الله پاک او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انجونو په خځو ناری نه باندې تعلیم فرض ګرځول دی. چې بعد دواړه تعلیم کوي په خپل وخت چې قران کریم ورته ملان را نازل دي، بیا هم په اصلي ذکر باندې تاکید دی کاوه.
ډیره زیاته مننه اغلی هوتاک، د تاسو خبرې ډیره ګټورې دي، خو د خبرونه وخت وروستۍ شیبو ته رسیدلی دی. د خبرونې په وروستۍ شیبو کې به یو ځل بیا درنو اوریدونکو ته د واتس اپ شمیره اعلان کړو چې له دې طریقه خپل خبرونې ته غږونه پرېږدي. 00420224 د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده. په دې شمیره مو خپل پیغام پرېښودلی سي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری، ښه وخت ولرئ.
تو شو تو